سلامونه د شپې 9 بجې دي ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ويم پایل په خبرونو کو نامعلومو کسانو نن د کندهار په 9 او 3 ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژل دي په کندهار کې وی امنیتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نامعلومو وسلوالو د 9 حوزې اړوند تیرې اړې په سیمه کې یو کس د خپل کور مخته وشتلی او وژلی دی د سرچینې په وینا پر دوهم کس باندې وسلوالو د 3 ناحیه اړوند په برو دروازې سیمه کې ډزې کړې او وژلی دی طالب چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د وژل شوو کسانو د هویت او د پیښو د څرنګوالي په اړه د بخښنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره شاوخوا 200,000 لاسلیکونه راټول کړي دي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه تامین شوي دي د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی نیولی د اسلام آباد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د پلټنو لپاره پولیسو ته سپارلی د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی هم د تحقیقاتو لپاره زندان ته لیږل شوې د وزیر او مزارعی د وکیلانو ډلې ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د اګست پر 3 عدالت ته وړاندې شول نو پولیسو ورڅخه وغوښتل چې د 5 ورځو لپاره دې ورته وسپاري چې ورڅخه پلټنې وکړي پولیسو نه دی ویلي چې وزیر او مزارعی په کوم تور نیولي خو دواړو د اګست پر 13 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی و او د ښځو د فوټبال نړیوال جام هسپانیې وګاټه د هسپانیې لوبډلې نن په فاینل کې د انګلستان ټیم ته 1-0 ماته ورکړه دا لوبه د آسترالیا د سیدنی ښار د فوټبال په لوبغالي کې وشوه د ښځو نړیوال جام د لومړي ځل لپاره په 1991 کال کې ترسره شو او تر اوسه امریکا د 4 اتلولیو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده دا لومړی ځل دی چې هسپانیا دغه جام ګټي د ښځو نړیوال جام د جولای په 20 په آسترالیا او نیوزیلینډ کې د 22 لوبډلو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېده خبرونه مواردل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولای په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر د افغانستان لپاره ویلي دي چې په افغانستان کې 8 بشري مرستندویان وژل شوي دي
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شېبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي ټپي شوي اختطاف شوي نیول شوي او یا هم بندیان دي په دې کې هغه 8 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوي چې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د عدالت غوښتنې یو آنلاین کمپاین کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې ژر تر ژره د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل ولایتونو کې محصلان د عامه کتابتونونو د ډیټابیسونو او کتابونو له زړښت او له دې چې کتابونه تازه نه دي شکایت لري
که چېرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر کمپیوټر ساینس د هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یعنی په نشت حساب دي هلته په دې
له موسکو به هم وروستی حال درکو
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي تیر دوه کلو کې په افغانستان کې د مرستندوی سازمانو 8 کارکوونکي وژل شوي هغه پرون په یو پیغام کې چې د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړ ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزړ پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي وو اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیرې دوه اندېښنه خو ویلي او زیاته کړې ده له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي جزئیات له امید ظاهر مالاورو
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس وای مرستندویه کارکونکي په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 8 کارکونکي وژل شوي. هغه دا خبره پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خپور کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوسمهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چېرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوي چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دا خبرداری هم ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو له شتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې تر ټولو بده ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په 3 پیښو کې واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د اوچا د دې خبرو کړو شمیرو او د نیول شویو مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسېدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداری هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځینو برخو کې مرستې کمی شوې دي. د دوی د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیبات د یکشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمیدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي د بشری مرستو په بهیرو څومره منفي اغېز کوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو لپو اظهار فضلی نه مطرح کړې.
اوسمهال لبد بد امرغ افغانستان او افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسني شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري، هغه که په بېلابېلو روغتیایي برخه کې یا که بشري برخه کې هم یا نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوري که چیرې په تېرو کلونو ته وګورئ یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه که اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو تامینېده یا تمویل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغوی ته زیان رسېدل، دا په ټوله کوی سي د بشري مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغېز وکړي او په ځانګړې توګه هغه افغانان، محروم افغانان چې اوس مر بشري مرستو ته اړتیا لري، نو کوی سي د یوغوی په ژوند باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولی شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینې ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي یا هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي یا کوی شي چې خپلې بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره
وړاندیز لرئ، فکر کوئ څه باید وشي؟
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسؤلیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه کې د این جی او په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي. نو په کار ده چې دوی د دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنکول شي، زه فکر نه کوم چې بیا راسي دوی راسي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي. نو په کار ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشري مرسته کوونکي که هغه په بېلابېلو چوکاټونو کې راځي، افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښ یا خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د ازادي راډیو خبری پروګرام اوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه سازمان د کمپاین په ملاتړ د افغانستان خلکو تر څنګ ودرېږي او په ازادۍ، کرامت او برابرۍ کې د هغوی د ژوند کولو د حق په اړه خبرې وکړي او له طالبانو حساب وغواړي. یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې د دې آنلاین کمپاین لپاره یوه اعلامیه خپره کړه او د نړۍ له خلکو یې وغوښتل چې د دې اعلامیې په لاسلیک کولو له طالب چارواکو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په سمدستي توګه پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه د دغه کمپاین لپاره 298,000 زیات برېښنایي لاسلیکونه راټول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو ته لیده کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په دوام کې راغلی چې طالب چارواکي دي د زده کړې او کار په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو تامین تضمین کړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې په سمدستي ډول د دوی پر مخ پرانیزي. په دې اعلامیه کې زیاته شوی چې طالبان باید د انتقامي وژنو او په لکیو همجنس کرایانو، د بشري حقونو مدافعینو، د مدني ټولنې غړو، قاضیانو، وکیلانو، د پخواني نظام پر کارکوونکو، خبریالانو او پر نورو خلکو له حملې څخه لاس واخلي. خو طالبانو تل د پخوانیو دولتي کارکوونکو، د مدني او نورو فعالانو د وژلو په تړاو د نړیوالو سازمانونو راپورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په دې کمپاین کې له نړۍ غوښتي چې پر طالبانو دا ومني چې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق ساتلو او له خپل سرو نیوکو خوندیتوب تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې باید د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمې او د اعدام سزا ته د رسیدو پرته د اغېزمنې او شفافې پلټنې او حساب ورکونې میکانیزم رامنځته شي. هڅه مو وکړه چې د بخښنې نړیوال سازمان د اداو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د بشري حقونو فعال او ښځینه معترضه مسعوده کوهستاني وایي دا شان کمپاینونو پیلول د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو ښه ثبوت دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
کارزور که برات دوخته هغه کمپاین چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی، د نړۍ په کچه ښه ثبوت او سند کیدی شي چې پر طالبانو فشار راوړي. که دوی د نړۍ د بشري حقونو پروسې ته سر نه ږدي، لږ تر لږه دا ومني دا ډول بشري ضد اعمال په نړۍ کې شتون نه لري او دا د منلو وړ نه دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی او په بشپړ مسؤلیت سره یې بشري حقونه نقض کړي دي. د دغه سازمان په وینا دوی په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ملاتړ کوونکي کلیدي بنسټونه منحل کړي او د بیان پر ازادۍ، اعتراضي غونډو او عادلانه محاکمو یې فشار راوړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 24 201.
یو شمیر محصلان وایي کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې له امله یې د محصلانو او څېړونکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څېړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بېرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس،
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي:
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلینې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولی چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې شي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا یې د بی پیلوټ الوتکو د برید له کبله د موسکو په دوو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حملې د ټپیانو شمیر 138 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یو بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مینه پر سر پر الکترونیکی وسایل و غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چو زلی زندول شویده. څوباندې لس روزي وړاندې وروسته لدی چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورسک سیمې والی په خپل ټلګرام کې کښلی چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشهیي بام لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپل وخت ډول تایید یا رد کېدای نه شي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حملې کړې دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوب لی اوشتي دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدې وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیې فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرجوب له واړوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دغه هیواد د شمال پر چرنیهیې فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشته لږه وتنه وټل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف شار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې 140 ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړې دي ویشتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه ته مو بیا هم راغلاست ویم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل په نوم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي
افغانان د اگست په 19 مله انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سورځو وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دی افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نیشنل ورځپاڼې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوذ پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته دې شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نیشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دایلی کې چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایېدی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و په اړه مقالې خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1999 کلونو پورې د ظاهرشاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نه شو او دغه هیواد د یوه پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده. دا خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی په نوم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورځپاڼې لیکي چې سخیداد له دې نجلۍ سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوي هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیداد پروسش کال د دسمبر په 22 د نجلۍ خپلې کوټې ته بیولې وه او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ورسره بیولې وه. سخیداد محکمې ته ویلي دي چې نجلۍ رضایت درلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیداد وکیلې لیزا ویلسن ویلي دي چې سخیداد په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د دې نجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پښو کې د رزق لټون اجمل فیضي وایي چې 13 کلنو چې د اډوکو په ځای کول یې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 15 کلن اجمل فیضي چې د کابل په کافروشي کوڅه کې دکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضي څخه زده کړی. نوموړی وایي هره ورځ ورته له 8 تر 10 کسان راځي چې لاسو پښې بې ځای شوي وي او دا یې ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري تیپو بیساری پر مختلی عصر کې اوس هم خلک د خپل ماتو او بیزای شو یو هډوکو د رغولو او پرځې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمی ترڅوې بیزای شو هډوکی پرځې شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دکان لري. نوموړی وایي 13 کلن چې له خپل پلار په پهلوان عباس فیضي څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناست دی. اجمل ازادي راډیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مې د ښکلا مې پلار خدمت وکړ. مالو ماشوم ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کال کېږي چې پلار مې مړ شوی اوس ټول مسولیت ما تر غاړې دی. زه 13 کلن چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت چې پلار مې ژوندی و له ډېر ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دی کار کوي. اجمل زیتوی د چا لاس او پخچې ماته شوي وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو ځینې یوناني دواوي هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورته غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
اصلا فرق نه لري زمونږ خدای وبخښي پلار فقط 200 فیصد هماغه 200 خرج نه اخلي. پدر مخو پهلوان و
زما پلار خو پهلوان و زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و شکست بندی هم له هغه زده کړی و
اجمل وای دې هم غواړي خپل اولادونو ته هم د اعلی پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم د دې تر څنګ 15 کال وشول زه د سکوهنې کلب